السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ دفاع وزارت له هغو ټولو کسانو ملاتړ ښودلی چې د افغان ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد جنګیږي
نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان واره به گونه لازم حمایت خواهد کرد از فراهم‌سازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات
کارپوهان به از این اندیښنی هم لري
شما نن جګړه که سبب حکومت ولارن شما ته به دام راکړي ما ته به غم راکړي زه خو پاک قهرمان و ما خو وګټل دا خبرې نه بیا په دې وطن کې یو بل جنجال مابین سره راځي دې حال به بیا شکر و
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي د عمران خان دغو څرګندونو ته د افغانستان یو چارواکي وحید عمر داسې غبرګون وښود
د مانګ د ګاونډي هیوادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده دا په سنګر کې واضح ده دا د دوی په اظهاراتو کې واضح ده
خوستیان د هوایي ډګر د فعالیتونو پیل ته ډیر خوشاله دي
درش یو درش کولای مو په اماراتو کې وشو و داسی خوشحالی ورز چې په مو نن رو غولی دو مو په عمر که انا دو احساس کردی لکه سری دی خوست کولای
در روختی نړیوال سازمان وی کووید 19 واکسین د کرونا د دلتا بنی پورانده خورا مؤثر ده تر هر سمخ کی خبرونه له احمد شی براورو
د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د جګړو په خاطر د خپلو ځواکونو د وتلو د بهیر د احتمالي تغییر خبره کوي طالبانو د میدان وردګ جغتو ولسوالي نیولې او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم په انتخاباتو کې د خپل بری ادعا کړې د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره ښایي له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي د دفاع وزارت ویان جان کربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې هره ورځ وضعیت په بدلېدو دی طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده جان کربي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به روان بهیر ته په پام سره کیږي د متحد ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن د اعلان له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه ووسي د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالي طالبانو نیولې ده د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبر نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالي تیر شپه لاندې کړې ده
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افراد وو د هغې لارې نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې دا خلک تسلیمۍ ته مجبوره کړي او بالاخره دغه نفوذي کس په ذریعه باندې د ولسوالۍ د سقوط سره مواجه شوله
د قمندان په وینا په دې ولسوالۍ کې 30 پولیس طالبانو ته تسلیم شوي دي په جنوب کې د 215 قول اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د پوځي اډې وتلې دي د دې قول اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
خو د جنگ مخکې وو خو اوس د نظامي شورا د فیصلې مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرینکو ته انتقال شو
د دې پوځي کمپ تر خوشی کېدو وروسته طالبانو د چوري ولسوالۍ نیولې ده دا ولسوالۍ له شاوخوا دوو اونیو رئیس طالبانو محاصره کړې وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ جون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر نهیلي کوي کیم یو جونګ چې په ګوند کې جک پورې غړی ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي شاخل سولیوان د دوشنبه په ورځ هیله ښکاره کړې وه چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي خو دا هم وویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي تکل شوی ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي سولیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ زیات شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وویل سولیوان ځکه ماسکو ته ستنی شي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټ خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې کړکیچن ګواښ راکم شي. له دې مخکې په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په شلمه نیټه واشنگتن ته ستون شوی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په وروستیو انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو یوې ډلې ته پرونو وویل د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګه کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخې انتخابات د یکشنبې په ورځ ترسره شول. څو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه ښکال وشوه او شپږونه دوام وکړ، ځینې سیمې ازري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رایې خپلې کړې دي. د سیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رایې خپلې کړې دي. او روسي خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتل ولې پلړ کې نن دوی لوبي کیږي. په یو لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بل کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبي د کابل په وخت د شپې 12 بجې پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالي د جون په 12 پیل شي بری او د جولای تر 12 دوام کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې اولولې رازو. لمړی مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي له ټولو هغو کسانو ملاتړ کوي چې امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو په وړاندې جنګیږي. دفاع وزارت داسې وخت د خبره کړي چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخواني جهادي قمندانانو په مشرۍ ولسی پاتسونونه رامنځته شي او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړي. دا وروسته له هغه چې په ګڼو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. زموږ همکاري په دې اړه معلومات راټول کړي او همداسي به سره شریکوي. مهرباني.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاتونو تکل. دفاع وزارت په تیرو 4 ساعتونو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو خبره کوي. خو سیمیزو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د کندوز ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د دغه ولایت مرکز د دولت په ولکه کې دی. ملي دفاع وزارت تازه د وی خبرپاڼې په خبرولو سره لیکلي چې د دغه ولایت الیابات ولسوالۍ بیرته امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. بلخوا ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او د تاجکستان ترمنځ مرز شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلې ده، خو په دې اړه دولت تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د میدان وردګو امنیه قمندان مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ بیګاش په هم د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالۍ سقوط او بیرته نیول د ورځو نه بلکې د ساعتونو خبره شوې ده. د جګړو د شدت یو شمېر ولایتونو کې ولسی پاتونونه هم رامنځته کړي چې یو شمېر د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا رهبري کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت خاني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړي عطا محمد نور تیر ورځ د خلکو غوښتنه کړې وه چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول شي. نوموړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د دغه غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره پوارته چاري لاس پوری کړی. ښاغلی ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل بلخ ولایت له سقوط سره مخ وو. آن د ښار 4 متره کې هم طالبان رسیدلی وو او ما پرون له کابل حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه همغږي کړم ترڅو خلک له خپل هیواده د امنیتي ځواکونو ترڅنګ دفاع وکولای شي. ښاغلی ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي هم دی په ټولو نفوذي خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د دفاع او د جګړو د کمول لپاره د لاس پکار شي. په بغلان ولایت کې بیا د ولسی پاتون کوونکو یو قمندان جلال الدین باجگاهی ازادي راډیو ته وویل چې که خلک وغواړي او بسیتی هیڅ څوک پر هیواد یرغل نشي ورولای. همدارنګه د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی. بلخوا ته افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگیږي.
در مجموع کسایی که میان داوطلبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در وای پټول کې هغه کسان چې ټول امنیتی او دفاعي ځواکونو تر څنګ دریږي او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي، ملي دفاع وزارت او امنیتی او دفاعي سکتور د دوی ته د زمینی برابرول او مهمات او وسلو د ورکړې تر څنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
ضرورتي کې به خاطر مبارزه نیاز است.
دفاع داس محل د خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي، خو طالبان بیا وایي چې ډیر زر به دا ډول پاڅونونه مهار کړي. د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاڅونکي نه دي بلکې سیمه ییز دولتي وسله وال دي چې د دوی پر ضد ولاړ دي. څنګه ځای دی یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د نړۍ د ټول افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټل د بهیر لپاره طرفه دا یو څه دی د بهیر د سپتمبر تر یو لسمه نیټه بشپړ شي. بلستاني زایسه
مننه کوم و موردل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لاغې د لپکندوز کې وځخانه ده بلل شوی، یوازې له خار پرته نور د مرکز نه پرته نور ټول ولسوالۍ د راپورونو په اساس چې سیمه چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي ټول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو دفاع وزارت بیا تازه ویلي چې د علي آباد ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده، خو په بلخ کې هم څو ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. له همدې سره جوخت سیمه ایزو پاڅونوالو ویلي د طالبانو پر ضد جنګي یو دولت هم ژمنه کړي چې وسله به ورکوي. په همدغې موضوع مو له پوځي کارپوه او پخواني جنرال عتیق الله مرخیل سره خبرې کړې دي. هغه په دې نظر دی چې دغه وسلوال باید د دولت تر قوماندې لاندې وي. لاغه نه به زیات واورو.
ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنګ هم دوامداره وي، خو په هر صورت اول به دا ورته ووایو چې دا بسیج چې خلکو راځي دا د دې یو مجبوریت ګڼل. وخت چې مجبوریت مابین کې راشي نو خلک طبعا جګړه کوي، نو وخت چې دوی بسیج کېږي طبعا دلته هم دغه څه مفاد شته هم نواقص وجود لري. اولین نفات پیدا ده که اردو تا یه قوت پیدا کهی، قوت سنکی ارتا داریگی، او دوی شوری جگره کهی، شوری جگره کهی، ده یه قوت ده. اما پسنگ دیده که اواقی به دیر به خطرناک. یو لگن داده سی آیا ده گروپون سرازی به سیشکیلی دی اردو پسنگ داریگی، دا دی اردو تر قمانده لانده دی که هره با دی خپل قمانده ورکی.
یعنی دی واحد قمانده مسئله زیان منیده شی پا دی کار که کچنگه؟
پا جگله که خودی را اصاسی خبر امر قمانده ده. او ورکول دی وظایفو دی. ورکول دی وظایفو امر قمانده لیول آسکی دی دی قمانده لخواکی. او وظایف ورکول پا مختلف شکلو حتی پا خپل لارمانده سروانی بیاغه مشکلات پیشیگی هم پا داخل که مشکلات پیشیگی دی اردو دی امنیتی دی پای قوتون رو هم بیرون که مشکلات پیدا کید. اول مسئله داده که چه تا دولت افغانستان غواره چه دقا مسئله سر تا برسه که نو دوی طول دی واحد قماندی تطلقلان در آورد. دویم خبر داده چه پا افغانستان که مسئله دی قومی دی به شمال که دی قومونه دی چه اکثرا دلت پختانه بود، اکثرا پختانه وسته گی دیر زیاد او طالبان هم اکثرا پختانه دی. آیا دا خلق به بیرده پده و خلق و بانی کنترل مستم نتی؟
خغلی امرخیل زبارم پامدی وقت که در نو پختم چه دادی ترسنگ چه اوز خو دوی دا تجهیز جمنه شوی دا فکر کوی چه ضرورت شته، یعنی پلوی که چه باندی لدوی سر تفاهم بایدو شی دوی نجمنی واخستل شی چه یوازی با دو اردو ترسنگ جنگی گی او لکسنگ چه دوی مداز شوار ور کرده دی نظام لپاره برا پاسی دلی دی دو نور مسلو لپاره با دوی مخه نکی گی دغس یو تفاهم تا ضرورت شته کسنگ یعنی پا اول که چه لحر سمخ
که وزارت دفاع سر قماندانی علا دیده و خلق و قماندانان و سر پران و سر دعوه تفاهم دست وقع دوی دی اردو پلیکو که راستی نه دی دوی تر قمانده لنده دوی با اختل تاثیرات ولری چکه نسته، اما دوی با امر قمانده که پا جگلی که دی دوی اشتراک داری مشتران و ضرور نده دقیقه اشخاص افراد که دوی سر جمکهی منسجم کهی تا دی اردو تر قمانده لانده راولی اردو دی دی داست اتمالاتو که لکه خپل اردو تیزه کهی داست معیشت دیش برابر که لکه خپل اردو تیزه کهی او دوی دی اردو دی قماندان باید مطلق اطاعت ولی دا ضرور ده که دا متفاهم سی دوی شورای دوره که دی دولت سر وغیگی دولت منظم دا کار منظم جور که او باید لگنه بیا دوی تا وظایف تقسیم که استقامتون ورکا که کم استقامتون که با دوی دوی اردو پسان که جگره کهی
دوگو کسانو چه اوس خلق وصله رخلی او جنگ کهی یعنی جهادی رهبران دوی دیر وقت په نظام بنده نیوکی کردی دی چه گواکی ضعیف دی مدیران امنیتی ارگانونو او سام جگره نشی اداره کولی یا مدیریت ضعیف ده فکر کهوی اوس چه دوی تا چانس ورغله ده واقعا مم دوی اتوانی یا قصه چه دوی ویلی دی اغا ثابته کی
خبر اصلی داده که دوی اوس اغا فکرونه چه دوی دلو ده اغا باید لسره او باد اوس دانه سی چه دوی اوس دولت تاوی چه ما تا دونه فیسی را که دونه سلح را که دونه دغه را که چیزی خپل خلق تورکن دولت دونه اقتصادم داری خریجم دونه کمکنه دویم خبر داده چه په اداره که مداخله قطعا ونک او دریم خبر دوی چه تجربه دیه او جنگو لری اغا جنگونه سردی جنگونه وزید فرق لری وسایتم پر بخص لی طالبان سرم نوی وسیسته او پا او که خارجان هم سه جگره کهی په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلیږي د تبلیغاتو لاندې رانیسي هېڅ چا د تبلیغ دروند رانیسي فقط یو هدف جګړه پیروزي که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کي او خو په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به دام راکړې ما ته به غم راکړې زه خو پاسه قهرمان وم ما خو وګټلم دا خبرې نو بیا په دې وطن کې یو بل بل جنجال مابین ته راځي دې حال به بیا شکر ووایو
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیلو چې د خلکو د پاتون په ارتباط له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولی پر ټول افغانستان بریالی شي. عمران خان په یوه لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې لیکلي، دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې، خو له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمېدو په برخه کې مرستندویه بللي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تېره کړې چې نشي کولی پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یوه لیکنه کې چې نن سهشنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خپره کړي لیکلي، طالبان نشي کولی ټول افغانستان کې بری خپل کړي، خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو له دې هیواده د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي، طالبانو وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي، په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپتمبر تر یولسمې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی، خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونو پورته کېدو ته په تمه دی. د جمهوری ریاست د اطلاعات او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل،
دا څه اوس مېز جمهور امریکې ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي، دا په سیاسي لحاظ کېدای شي یو قدم وي، خو په عملي لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه موج ته اوس هم په شروع ده. واضح ووایو په دې کې د مانګ د ګاونډي هیوادونو خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده، دا په سنګر کې هم واضح ده، دا د دوی په اظهاراتو کې هم واضح ده، په سیاست سیاسي فضا کې هم او په نظامي فضا کې هم دا نقش ډیر واضح ده.
له دې وړاندې هم جمهور رئیس غني له پاکستان او طالبانو غوښتي چې د یو او بل ترمنځ د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوها کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناستي، خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې چې هیله بښونکې وي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوهې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، اکرم خپلواک او بابر فرهمن پکې شامل وو، تمه وروانه اونۍ د قطر پلازمینې دوهې ته ولاړ شي، خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل، د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی. د تمره دا دواړه مشران د جون په 25مه سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوي د سفر موخه د سولې هغو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوي ورته نږدې لس میاشتې کېږي دوحه کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوي وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لک بل ډول دی، راغاړي نوسې جانانا لک بل ډول دی، وراغاړي و نوسې جانانا لک بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، وراغاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکری.
ازادي رادیو ته وګستوس په ورشو خوسته لکه څنګه مو چې په خبرونو راپورونو کې واوریدل، هلته پرون لمړنۍ پرواز شو له اماراتو پرواز لاړو د خوست په وای دګر کې کیناسته، ورسره ځینې خوستيان چې له اماراتو راغلي وغه خپل خار کې د لمړي ځل لپاره خته شول. دوی خوشاله دي چې له کلونو وروسته وتوانېدل په خوست کې د دغه الوطن نه استفاده وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه دې ولایت پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکي هوایي چلند ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی آزادای رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکې په دې لومړني نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
لومړنی بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نوي کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خوست هوایي ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. تاسو دا وسایل وسایط وینئ، پرسونل هم وینئ، هم دا ټول تکمیل شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتونو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکې په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کونډي اوسیدونکی نصیب افغان و چې د ده په خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
چاله ځای ده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو، ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته سفر شپې تېرې کړي، خو بیر وروسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشحاله یو، تاسو مونږه په خپل میدان په خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشاله ده. دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو دېرش کاله مسافري کړې، خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅکله هم نه ده احساس کړي.
اوس به هم ورشو. پاکستان د عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر و، خو تر دې چوکۍ پورې د رسېدو تر شا د هغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې میشتو پښتنو کې ډېر زیات شهرت درلود. د هغه پر مړینه په دواړو هیوادونو کې مشرانو، سیاستوالو او فعالانو خفګان ښودلی دی. عثمان کاکړ به سبا خاورو ته سپارل کیږي. عبدالحی کاکړ د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال په د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړې چې راپورې د ویرجنو په غاک پیلېږي.
دا د عثمان کاکړ د هغو خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال یې کولی چې کله دی د نور علاج لپاره په ایمبولنس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19 کراچی ته یوړل شو. په دې ورجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپلو پښو روغ رمټ راولي. خو دوه ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نه شو. د محمد عثمان کاکړ همړینه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل 60 کلن عمر څخه پاسه 40 کلونه یې له کوره د باندې تیر کړي وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګیدای سي چې کله مشر زوی خوشحال خان په چغو چغو وژړل او ویل چې لالا تو خو موږ نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا چې کله د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال ډو سره د مرکې پر مهال بیانولی نو خپل هم جړغونې سو او تر څو ثانیو پوری د خبرو جوګه نه وو.
دا ورونو دا ارمان دی د بچانو د کور جماعت ته د زوی وزړل ولاله ته موږ نه لیدلې دا یو حقیقت دی.
رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په بهاولپور ښار کې لیدلی وو. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکو عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره بهاولپور ته تللی وو او د یو ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خو د عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه څخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد بلکې له کړاوونو بې خوبیو بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز وو چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی وو. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکې مبارزې باندې زیات باور کولی. هم دا وجوه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر وټاکل شو. د ده فعالیتونو او صلاحیتونو ته په کتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرل سیکرټري وټاکل شو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر شو چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہواري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه و؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د ده له نږدې سیاسي ملګرو وکړه او د ټولو یو جواب چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ په وړ کولو صلاحیت د هغه ځنګړنه وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي کمیټې غړي مناف توتانی له 1908 کال راهیسې عثمان کاکړ پیژني او ورسره له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګرانو چې کمی ناسې ته به ورغلی نو ناس کسان به په احترام کې ورته ولاړ شول.
تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر ډېر غټ د صلاحیت خاوند ولې دا ټول یونټان تقریبا د ته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټول علاقې دا ضلع دا صوبه په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې او بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ یې پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې پر افغان سیاست باندې. د زری برابر بدلون هم د پسټینډ کې نه راغلی ډیر مستقیم پاته سو ډیر بولډ د هر خبرې ارزای کړي ده کنه په یو فورم کې هم د هیڅ کچا هټ شکار سو وینا دي چې د خپل خبره ونه کی.
همدا خبره رضا محمد رضا کوي او وایي چې په عثمان کاکړ کې د تنظیم سازی صلاحیت بيخي زیاتو.
ورزه تر ګډ د لوی خو بي دا اوس دای د تنظیم سازی کې د ته یو 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 بالا صلاحیت اسي دا بالکل غوا په یونټونو جوړولو کې په کانفرنسونو منظم کولو کې لوی لوی کانګرسو کې دای د هغه په نظم ضبط کې په ډیسپلن کې او د هغه ته کم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دومره په نوټس کې ساتلی و. دا ټول شان د یوې لوی مبارزې د پاتې د هرې ورځې دا بدر کار ساتلی وس پاتې دا مبارزه کړه د پاتې سره دا مشکلات شوی دي. داس مو دوست کوتونه داس مو دشمن کوتونه دي ځکه دا صلاحیت ډیر د بلیا صلاحیت پکې موجود وو.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو سیاسي چیړونکو او نورو عادي خلکو ډیر خفګان شولې دي. مناف دوټانی وای چې لاغه سره د خلکو د مینې یو لوی وجه دا و چې عثمان کاکړ تر لسیزو پوري له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی وو. خو دغه په نه هغه وخت نور هم مشهور سو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی سو. دغه په نه هلته چې کومې ویناګانې وکړي او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس پرې شوې نو د نور هم شهرت وموند.
سینیټر عثمان خان کاکړ صاحب جی پارلماني لیډر
مهرباني جناب چیئرمین صاحب اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت المسلم فضل الرحمن ډډی یو مرکزی مشر او د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د اطلاعاتو سیکرټر حافظ حمدالله له عثمان کاکړ سره په سینټ کې یو ځای وو. نوموړي د جون پر یوویشتمه نیټه مشال ډډی ټول چې عثمان کاکړ په سینټ کې د یو زړور او رښتیا ویونکي په توګه شهرت درلود.
بنیادی خوبی دا و چې یو خو آئین او قانون جمهور او جمهوریت پارلیمنت د تقریر په بنیادی ژباړه وه.
د عثمان کاکړ د ژوند په اړه مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد شبر اورو.
د میدان وردک ولایت جغتو ولسوالي طالبانو نیولې ده. د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالي تیر شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نشتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی ساور کړ. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ جون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو کله دوی نور هم نه هیلي کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د روزنې او لوبسارنې دوه ټولګي پرانستل شول. دغه ټولګي غوره ګډونوال به د آسیا سي درجه ټولګي ته لاره پیدا کړي. دغه شان په کونړ کې په لومړي ځل د لوبسارانو د روزونکو ټولګي هم پیل شوی. د فوټبال فدراسیون د لوبسارانو کمیټې مسول حامد میوند چې په لومړي ځل کونړ ته سفر کړی وای چې دغه ټولګي کې سلر ویش لوبسارانو ګډون کړی چې د پنځو ورځو په موده کې به د لوبسارنې نوي قوانین ورزده شي. د دغه ټولګي ګډونوال لمن دي چې د ټولګي تر پای ته رسولو وروسته به د هیواد په لوبغالو کې د لوبسارنې چانس ورکړل شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کیپټان فرشاد نور د یو کلن تړون پر بنسټ د بحرین له آل هلال ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ویل چې فرشاد نور به له دغه ټیم سره د بحرین د غوره لیګونو په سیالیو کې برخه واخلي. نوموړی د افغانستان او هند ټیمونو ترمنځ وروستی برخلیک ټاکونکې لوبه کې ټپي شوی و. افغانستان دغه لوبه له هند سره مساوي کړه او د آسیا جام لوبو بل پړاو ته لاره وموندله. او د پاکستان د سوپر لیگ د لوبو په دوام تیر شپه کراچی کینګز او پیښور زلمی لوبډلې سره مخ شوې. پچا پیښور زلمی وګټله او لومړی کراچی کینګز ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. کراچی کینګز په ټاکلو شلو اورونو کې د وولو پغاړو په سوځېدو 150 منډې وکړې. د پیښور زلمی لوبډلې په شلو اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او د 50 وکټو په شتون بریا خپل کړه. د دوی لپاره افغان لوبغاړي حضرت الله عزیزی د 50 شپږیزو او لس سلوریزو پر مټ اته د شتو په نوو بیا چټکی منډي وکړي. حضرت الله زازای د لوبي غوړ لوبغړی هم اعلان شو. د یادونې د چ زازای د پاکستان په سوداګریز لیگ کې تر دې د مدري لوبي کړي او 2 غوړ لوبغړی ټاکل شوی. تر دې وروسته به دوی د اسلام آباد یونایټډ سره ولوبيږي او کای اسلام آباد ته ماتې ورکړه نو په لوبي ته به لاره پیدا کړي.
اوس هم د کرونا په اړه راپور. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 پر ضد واکسین د کرونا ویروس ته دلتا واریانت یا دلتا بڼې په وړاندې ډیر اغیزناک دی. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ته تر هغه وروسته هم دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې.
د کورونا ویروس دلتا واریانت بڼه له یو کس څخه بل ته په ډیره چټکۍ انتقالیږي او په داسې حال کې د دلتا واریانت په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې په نړۍ کې د کووید 19 پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اپیدمي څانګې متخصصې ماریا وان کرخوف د دوشنبه په ورځ د جون په 20 وویل چې داسې شواهد شته چې شی په هند کې د لیدل سوي واریانت پر وړاندې د واکسین اغیز تر هغه ډیر دی چې په جنوبي افریقا کې لیدل سوی و. خو دی ویل چې په ټوله کې واکسین اوس هم ډیر اغیزناک دی. دی ویل چې دا یو ډیر مهم پیغام دی چې باید روښانه وي. دی زیاته کړه که څه هم داسې موارد شته چې د ویروس اغیز کم شوی، خو واکسین د سختې ناروغۍ او له کورونا ویروس د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په پرتګال او روسیه کې د ډلټا واریانت ډېرې پیښې ثبت شوې دي او د پیښو زیاتېدو د احتمال له کبله برتانیې د روانې میاشتې په لومړیو کې د بندیزونو لرې کولو پلان د څلورو میاشتو لپاره وځنډاوه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نارینه وو په پرتله د خزینه وو کم ګڼلو ته ځانګړې شوې ده. نږدې ټول افغانان خزي د نارینه وو په پرتله کم ارزښت ګڼي او له وړوکوالي دا ورته ښایي چې د نارینه وو سره برابر نه دي. په افغان ټولنه کې نارینه د خزو په پرتله له زیاتو امتیازاتو څخه برخمن دي. یو له دغه امتیازاتو څخه دا دی چې د نارینه وو هر ناوړه او بد عمل له پامه غورځول کیږي او کی پر وړاندې بی پرواوی. خو خزو ته بیا ورخودل کیږي چې د خزیرتوب له عمله باید تل خپل کړه وړه د افغاني دود سره سم برابر وساتي. دلته اکثره خزي د خپل لومړنۍ حقونو د غوښتلو جرأت هم نه کوي، ځکه چې دوی ته تل ویل شوی سیاله خزه هغه ده چې هر څه وزغمي او خپل غږ پورته نه کړي. خو افغاني خزي ولې د خزینتوب له عمله کم ارزښت ګڼل کیږي او دا هر څه باید په پټه خوله وزغمي؟
د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ له کبله ده چې تعلیم هر څونه عام سي هلته دی چې د ستونزې به حل سي.
د ښځو پر وړاندې تحقیرونکي او ځپونکي باورونه په ټولنه کې د څه ډول ناخوالو او بې عدالتیو لامل کیږي؟
زموږ عملا همدا اوس په یو نابرابر او غیر عادلانه دنیا کې ژوند کوو. زموږ د ماشومانو لپاره، زموږ د ښځو لپاره، د میرمنو لپاره او د په یو ډول سره د ځینو نارینهو لپاره او د ځینو انسانانو لپاره د اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې او په افغانستان کې او په زموږ دغه ټولنه کې ډېر جدي نابرابر او غیر عادلانه وضعیت دی.
په افغان ټولنه کې د ناوړه دودونو او باورونو پر وړاندې باید څه ډول مبارزه وشي تر څو راکم او لمنځه لاړ شي؟
یو اساسي کار چې د ناوړه دودونو پر وړاندې باید ترسره شي هغه د قومي تړونونو ترسره کول دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي.
مور مې ماته وویل دغه د پلار د ټول قریا مشره ده او د دې لنکوتاتو په خاورو مه وهه، ویل طلاق زموږ په اولادو کې او زموږ په قریدانو کې هېڅوک هم بخې نه، تر اوسه طلاق ورکړې ده، نه طلاق اخیستې ده. او دا کیسه اول کتاب نه وي
دا د مزار شریف اوسیدونکي د شکلانه بنفشه وه. د هغې په خبره میړه یې درې کاله کیږي چې بل واده یې کړی او هغې سره هیڅ ډول رابطه نه لري، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو د خبرو له امله هم دا وضعیت زغمي. عادله بیا بله ښځه ده چې هغه هم په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند تاییدوي او د بېلګې په توګه د خپلو نږدې خپلوانو کی سره تا کوي.
د اندسې نور دوستان کې نږدې انتخاب درلوده د وختل چې لوي د سنجلې سره وادو کې چې هغه ویده له اصول سره برابر وي. خور هم ورور ته کتو سره دغه انتخاب وخت دلته یو رقم اساسیتونه راو پاره بل څول چې پلار یو ځای خوش رامنځته کړه، مور بل ځای و، خویندې وسوې، ورونه سو، دغه ورور خپله خپل ځان ته انتخاب درلوده. د نو نجلۍ سره داسې سلوک رفتار هر څه سره تغیر وکوي، ښه کور کې وضعیت سره خراب سو، وهل سو، ټکول سو. نجلۍ په زوره باندې د تره زوی ته یې ورکړله، تره زوی سره په لنډو وختو کې واده ورته وکړ.
په افغانستان کې خزا تور سری او د نارینه ناموس ولل کیږي. دلته د خزو د ژوند کولو لپاره یو محدوده ساحه ټاکل شوی چې خزی لهغي یو ګام هم اوراندې نشي خودلای. دوی په دې باور دي چې دا ټول محدودیتونه د خزو د خوندیتوب او پاک ساتلو لپاره دي. د افغانانو عام متل دی چې خزله وسایل سره تشبیه کوي او وایي خزله کسبینه ټوټه ده. په سپینه ټوټه دا هم روخانه سرګندګي دغه باور لورای د خزو په وړاندې د اکثر عام افغانانو نظر ښکارا کوي. دوی د همدې باور لمخې هڅه کوي چې خپل لوري او خويندې د ټولنې او ټولنیز فعالیتونو نه مانی یا محدود کړي او ان د پخوانی متل لمخې عام افغانان خزا یا د کور او یا د ګور بولي. خو همدغه افغانان بیا د نارینه اولادو پر وړاندې بیل نظر لري. دوی نارینه د کور سرپرست او ورس بولي. له همدې امله یې آزاد او خپلواک روزي. نږدې ټول افغانان په دې باور دي چې د نارینه لپاره هیڅ عمل د شرم وړ نه دی. د دې په باور نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب دی. له همدې امله هر مور او پلار د خپلو زامنو لپاره تر ټولو بی عیب نجلۍ د واده لپاره ګوري. دا دود په افغانستان کې له پخوا راهیسې دوام لري او د نږدې ټولو افغانانو لپاره منل شوی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی ګل رحمان هم د همدې خبرې پخلی کوي او وایي نارینه د صحرا دی که هر څنګه وي، خو ښځه باید له هر پلوه د میړه په خوښه او تابعدار وي. هغه په دې اړه داسې وایي:
نارینه خو دې سارا داسې هر څه کوي، هر څه په صحرا کې کوي، خلق بد نه ورته وایي. ښځه باید د میړه پر اتاک کور ته سي راځي، باید ښځه باید داسې کارونه وکړي سي میړه خوشحاله سي، نارینه خوشحاله سي، ته راضي سي. او که چیرې مثال د ښځه د نارینه اکتونه کوي یا د نارینه کارونه کوي، نو بیا هغه ټولنه کې ښځه خلق نه قبلوي، خلق بد ورته وایي. ښځه باید داسې کار وکړي سي ام خلق تر خوشحاله یي، ام میړه تر خوشحاله یي.
د اروایي پلوه ښځه تر نارینه و نرم زړي او عاطفي ده. له همدې امله د کورنۍ او اقاربو زیاتې پاملرنې او هڅونې ته اړتیا لري. او که دا هر څه د ښځو پر وړاندې برعکس وي، په ټولنه به یې اغېزې څه وي؟ په دې اړه به د ټولنپوه ضیاء الحق شمس خبرې واورو.
موږ مکلف یو چې دغه وړو کو جزئی جزئی کو تر څو پکې تغییر راوړل ممکن سي، او د دغه دودونو په وړو کولو سره او ټوټې کولو سره موږ متوجه کیږو چې کوم یو د اصلاح وړ ده او کوم یو باید د منځه ولاړ سي. د دغو په حقله باندې یو ډول ګډ کار ته اړتیا ده. په فردي ډول که هر څو پیلول مهم او اړین دي، مګر کافي نه دي. نو د ګډ کار اړتیا ده چې په کوچنۍ ټولنه کې، یعنی کورنۍ کې پیل شي او بیا لوی ته ورشي. په هر صورت د عرفونو او رواجونو په وړاندې عقل ګټي.
د ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی چې ان خلک د ښځینه اولاد په زوکړې هم خفه کیږي. د دغه خفګان او دوه ګونی چلند یو لامل په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د خلکو ناوړه باورونه دي. یو له دغو باورونو دا دی چې دلته نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیبه ګڼل کیږي، خو ښځینه له زیاتو ښېګڼو سره بیا هم تلقینیږي او تل ورته غوږوهنه کیږي چې باید بی عیبه وي. اوس به په دې اړه د عامو افغان نارینه وو خبرې واورو.
سلام د خوست ولایت نه. څنګه چې ښځه او ټولنه د قانون په وړاندې مساوي حقونه لري، خو بدبختانه کله چې ښځه د کوم بد عمل مرتکبه کیږي، نو هغه د ټولنه کې په بد نوم یادیږي، د خلکو لخوا سخت توهین سره مخ کیږي. سره له دې چې نارینه په سلګونو نارینه دا ډول کارونه هر ورځ ترسره کوي، خو ښځه یوازې هدف ګرځي او په ټولنه کې د نفرت او بدمرغۍ سرچینه بلل کیږي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کارتچر رسیدون که د افغانستان په ټولنه کې د یو ښځې عزت او حرمت هغه وخت باندې کېدی شي کله چې یو ښځه د هماغه کور، د هماغه سیمې، د هماغه ځای له دود او کلتور سره ځان برابر کړي او د هغوی پر هر څه باندې ځان پوه. او بل افغانستان سنتي ټولنه ده، باید هغه اسلامي قوانین پر ځان باندې تطبیق کړي کوم چې اسلام کې ورته ویل شوي دي. هغه وخت کېدی شي چې د یوې ښځې عزت او پت خوندي شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د ښځو د فعال قمر نیازی خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغل نیازی کبسر کرا تا اوایس چی ولی دیر شمیر افغانی کورنی خزی د نارینه او په پرتله کم ارزښت بولی؟
واقعا دا یو داسې تریخ حقیقت دی چې موږ په سرو سترګو لیدلی، او همداشان ته زموږ په کورونو کې دا مسایل تر ډیره حده پورې مطرح دي چې زوی مې که کوم عیب ولري هم نارینه دی، نارینه هیڅ عیب نه لري، او کله چې مو لورکۍ خدای نه کرده کوم عیب لري خو هغه عیب لرونکی دي، ولو چې عیب د یو لورکۍ دا وي چې د ژبې مشکل ولري، یعنی توتله واوسېږي، ګونګۍ خو بیخي لرې پرېږده، او یا غوږو کې کوم مشکل ولري، ږغ صحیح نسی اورېدلی، او یا ډېره لوړه غږیږي، دا هم موږ ته عیب معلومېږي چې د دې اواز ولې دونه اوچت دی، همسایګان دې غږ اوري، دا د نجلۍ دپاره یو عیب دی، دا چې بې تعلیمه یې او دا چې په تعلیم کې یو څه پرمختللي، یعنی د باندې کار وکړي، دا ټول نجونو ته عیب دی. عیبونه نقطه چینی کېږي ورته، او زمین کې د دوی د پاره که فرض مثال یو خورکۍ نامزاده کېږي او هغه ځوان شهیدېږي، دا خو واده کړی نه یې هم، دا خو بیا بیخي غټ عیب دی چې ته بدبخته یې، ځکه نو هغه ځوان شهید سو، بل څوک یې بیا زوی ته نه کوي، او یا که هغه واده سوی یې یا یو ماشوم ولري هغه هم بدبخته ده، ځکه چې هغه خو عیب لري، نو دغه یې غټ عیب دی. که خدای مه کړه د یو خورکۍ اولاد نه کېږي، هغه هم د هغه د پاره عیب دی، که څوک یې تداوي کوي که نه کوي، که څوک یې پوښتنه کړې ده که نه ده کړې، یا که فرض مثال هیڅ تداوي هم نه کېږي، نو هغه خو د دې دپاره غټ عیب دی، باید دا ځوان بل واده وکړي. او که ډېر لورانې پیدا کوي هم دا د یو ښځې عیب دی، ولې لورانې ډېر پیدا کوي، ولې دخترځای دی، دا مسایل ډېر سته زموږ په ټولنه کې، چې واقعا دا هغه مسایل دي چې موږ یې همیشه ورسره لاس وګرېوان یو، او همیشه د دغه ناحیې څخه زموږ خوندې ضربه ویني او د روحي تکلیفونو سره مخ سوي دي، حتی ځان سوځېدلو ته یې لاس وړی ده، حتی زهري مواد د خودکشي دپاره استفاده کړې ځینې.
اغلې نیازی، که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کېدی شي په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دغه دود له منځه یوړل شي چې نورې ښځې د نارینه وو په پرتله کمې ونه ګڼل شي، او په خاصه توګه دغه توپیري چلند ښځې نورې له ښځو سره ونه کړي؟
په دغه مسایلو کې ما ډېر څېړنې کړې دي، ډېر مطالعه مې کړې ده، ډېر ورغلی یم ساحاتو ته، د خلکو سره کورونو کې لیدنې کتنې مې کړې دي، ډېر مې اورېدلی ده، یعنې همیشه ښه اورېدونکی پاتې سوی یم په داسې مسایلو کې د نورو څخه، د هغه حتی د هغه بې سواد نافهمې خور چې په کژدۍ کې ژوند کوي، نن په ناوه کې ده، سبا په باباجي کې ده، سبا په چانجیر کې ده، سبا په زمینداور کې ده، د هغو ښځو سره چې زه تللی یم، ورسره کښېنستلی یم، هغوی ته یو ښه اورېدونکی پاتې شویم تر څو چې هغوی خپل درد زما سره شریک کړي. د ټولو التجا د هغه ده چې دا هر څه به یوازې او یوازې چې ما اخیسته ځینې کړې ده، د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ له کبله ده، چې تعلیم هر څونه عام سي، هر څونه تر هر کوره پورې تعلیم ورسیږي، علم پراخه سي، د علم لمن تر کلیو بانډونو پورې ورسیږي، هلته دی چې دا ستونزې به حل سي.
دنی منړی اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې د نارینه په پرتله د ښځو کم او بی ارزښت ګڼلو ته ځانګړې شوی و، هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریمی، د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروي، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړي، او یو له بله 2 متر واټن کې پاتې شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، ا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوله
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحا سحر به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درن دوستانو سلامونه میومنی خجینه بان یا باغ زنانه تا کلتلی است
چیرته امکان ته تلوم ډیر زستړه موما او ګرمي مو چکل رانه او تلمه د باغ زنانه تا یو رقم د سید د خارجانو په اصلاح باندې ډیپ بریټینګ یو کده سید عمیقه سامه واخسل
افغانستان غوندې ملک باغ زنانه غوندې ځایونو ته څومره ضرورت دی
دلته طبي ښکلا غوندېم ده تاسو ګورې هر طرف ته بشین دی دا صرف په دې یو ځای کې دی که نه که دا که چېرته په نورو ځایونو کې همدغسې یو باغ جوړ شي د ښځینه دپاره نو ډېر به بهتر وي
او د یاد بانډ اوسنی حالات څه ډول دی
اوس هم دلته تاسو ګورې مارکیټ ده او نورو آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره خورا زیات ارزښت لري
نن په همدې اړه خبرې کوو په پیل کې د ښځینه بڼ یا باغ زنانه تاریخ ته تم کیږو ارزښت یې څېړو او د خلکو خبرې هم په همدې باب اورو ملتیا مو وکړئ قدر من الکونکو باغ یا هم شنی فضا ته هر وګړی ضرورت لري چې ورشي او له ښکلې طبیعت نه څو شېبې خوند واخلي په کابل کې ښځینه بڼ یا باغ زنانه هغه سیمه ده چې شین طبیعت ښایسته ګلان پاکه هوا او د بلبلو خوږې نغمې هر وګړی دې ته اړ باسي چې بیا بیا ورشي او د ښکلاو نندارې وکړي ښځینه بڼ یا باغ زنانه چې د کابل په شهرارا کې موقعیت لري د بابرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه رغیدلی و تاریخ پوهان وایي چې د کابل له سیند څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهان آرا په نوم مشهور و ښځو ته ځانګړی شوی و خو د وخت په تیریدلو سره یې سیمه راتنګه شوه اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا دیارلس جریبه ده په دغه باغ کې 28 دوکانه دوه ورزشي میدانونه د ماشومانو د لوبو ځای کانتین، جماعت، دزدکر مرکز، رستورانت، او زینی نور دی ارتی اولزاین جول دی. ده خزینه بند دی ارزخ دی لارو خانه کولو لپار دی یاد باغ. رئیس فریده قریشی رستقه گیگی. لمرای دی دغه باغ دی یوی کار کون که رونه خبری او رو.
دلتا تیبی خکولا غنتیم ده تا سو گوری هر طرف تا بشین ده. او بل زیم دی را رامه ده. بل زیاتر زموږ په افغانستان کې د ښځو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي خو دلته شاید چې راتلو کې ورته سستون ځني د خپل کورنۍ د اړخنه زه دلته ډیر راحت احساس ښه احساس کوم ډیر زیات ځکه چې آرام ده
د باغ زنانه تازه هوا لغو میرمنو سره چې رواني ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حده راکم کړي مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي د نوموړي په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري نو د زړه بوجي سپک شي
د زړه تنګونه او د ذهن مې لږ صحیح سو زړه مې هیڅ خوشحالي نه کوي زړه مې په تنګي زړه مې په زوري سوچ او فکر اندېښنه مې بالکل زیاته ده نه مې زه ښه جامې ته زړه کېږي نه مې کور ته نه مې زګر زاړم زړه زیات پند راکړي سوچونه فکرونه یاتې زاړم خفګان تشویش ورته کوه زیاتې ویم چا کله سره زړه مې خوشاله شي یار کوم ته بوج را باندې راسي بدن چې ټول بد خوږیږي نه داسې بوج سانته سي را په زړه مې په دې سر مې په ټول بدن باندې مې بوج سانتې لکه دا کوټه سره ویدګي او زه تر لاندې یم دا رقم ته ویم تکلیف مې ده داسې دکان وایي چې ما ځان ته خلاص کړی وای حیاتي مې کې کولی یا دې پر دې جای د سړی مړی نسته کې ټولې ښځې دي
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې میلې او ورکشاپونه نیسي نن سبا د کرونا او ځین نور ستونزو له وجې د باغ زنانه ور د عامو وګړو پر مخ تړلی دی مجیب چې باغ پاکوي وایي ښځې او ماشومان به چې باغ ته راتلل نو هره خوا به د ونو څانګې ماتې او ګلان به رژېدلي وو خو دا چې اوس د میلې لپاره څوک نشي ورتلی نو باغ هم خپلې شنې وزرې غوړولي دي
فامیل نشراتلل دالتا ماشومان و سره کسافات به دیر آچواله خرابی به سره کوله نمونگ تا دیر مشکلات و سابق که وصل قرنطین دا وصل اگزر آرام و یومنگا دری کرتا سلور کرتا صفایی کوله پا صفایی بنا رسیدلو وصل دا غر جوین پاک دی چمانون هم خدا غلطا سو گورسی جگ دی نو واقعا سیدل ترانون وزی فکر که وی خارج ایچ افغانستان ندا درست رقمی که کینی چمان که مثال تا تفرید تا راسی یا فامیلی ماشومان سر راسی که پا درست حسابان استفاده و که خرابی گنه اولا کسابا گونه که بیا راسی هر چای خراب که چمان مثالی یا کتاره چوکیگانه نوش خرابی و که طبعاً به مکتا مشکل ها جوری
دوانو بوتو او گلانو دست ساتن پرمو دی باغزنانه لباغوان نورالله خان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
زنانه بخش دی د لزګری بم زکدا او په ټوټو ټوټو بخش باندې ویشل شوی دی
bale د سیرت ویلې سي چې تقریبا په کوم شمیر ونی دی دلته
تقریبا د 2000 یا 3000 داسې ونی په پاکستان
دا ونی دي چې شي آیا میولرون کې ونی مسته
دانه دانه میولرون کې شته خو نور ټول به سمر ونی په پاکستان
دی وبکور په کلی راتوي باغ زنانه دا څرقم وبکوي مثلا په ورځ کې په ونی کې څرقم
په ټوټم ځکه یو ورو بو بیا دوه ورځې بعد بیا بل ټوټه وب بیا یو ورځ بعد بل ټوټه
ډیر ښه ولې چې په دې باغ کې ګرځې کنه هغه څه دي چې ډیر زیات دي خوښيږي
آغه نو د دې باغ د چاپریال می ډیر زیات خوخیږي او د سرسبزی او د آرام فضا او ډیر ښکلی ښکاری
کله چې دا ونی وبکای د چمنو ته وب ورکای کنه دغه وخت څنګه درته
دا وخت نو ډیر خوشاینده د ډیر ښه شمال په کې لګیږي او ډیر ښه خوند کوي تفریحي ساعت
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی
مننه تاسو هم
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم لکه دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښيي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
خزینه باند له تاریخی اړه هم له ځانګړي ارزښت څخه برخمند دی د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وایي چې په باغ زنانه کې له پخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوي دي د شاهانو د میرمنو میلمستون وو او د تفریح په موخه هم کارونه اخیستل کېده نوري خبرې په مارکه کې اورو ورته وکشي
دا باغ د مغه پخوانه هم ارزښت درلود اوس هم ارزښت لري او وروسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري پخوا زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته هغه د انګلیسو د وتلو معاهده هم په دې باغ کې په هغه کاخونو کې عقد شوې ده یا امضا شوې ده او د ظاهرشاه د ښځې په وخت کې هم ملمستونو دلته او د امان الله خان په وخت کې هم د مسلین د طب د دوی دلته لیلیه و په هغه وخت کې هم او اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ده او نور او آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره خراس یخت ارزښت لري
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باغ ته نشي راتللی علت یې څه کېدلی سي
دا ټول د دولت ماکن خو په هماغه اساس د فرمان د رئیس جمهور دا ټول داوطلبۍ ته ځي باغ په داوطلبۍ کې و خو پروس کال د قرنطین په وخت کې هغه ښځه چې دلته قرارداد یې کړی و هغه زیانمنه شو ښځه د قرارداد یې وکړو بعد هغه نه هم یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ بیرته قرارداد ته لاړ شي خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره مدغم شوي دي دوی هغه لامل ګڼي چې تر اوسه پورې دا باغ بیرته قرارداد ته نه دی تللی
داسې ویل کېږي چې د دې باغ نوم به بدلیږي په دې هکله راته وایي ولې بدلیږي او نوی نوم به یې څه وي البته دغه زنانه باغ خیمه
زنانه با خو تاسو پیږی یعنی ایواز د خوځ درا تاګ لپاره د تفریح لپاره د دې باغ د نوم د بدلولو هغه بنسټیز کار بایدای چې دا به یو لوی مرکز د اقتصادي د پیاوړتیا د خوځ لپاره بدلته جوړیږي دلته به هم ورزشی فعالیتونه هم به روان درمانی فعالیتونه هم به آموزشی او هم به صنایع دستی پروسس مواد غذایی د ټول موارد به پکې بسپچیږي او نظر لاندې بنول کیږي چې تر څو د کابل د خوځ لپاره یو اقتصادي مارکیټ دلته جوړ شي
bale نوې نوم به چوي
مارکیټ توانمندي اقتصادي زنان
دا به څه وخت تطبیق سي او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنانه نور هم خپل ښکلا ته ورسیږي څه پلانونه لري
دا به ډیر زیات تطبیق شي او د هغه پاساس باندې یو ارزیابي د هغه ارزیابي پر اساس باندې هم هغه نیمګړتیاو چې د ښځو په برخه کې تر اوسه پورې وو د هغه د پوره کولو لپاره مختلف برنامې پلي کیږي، او دا طرحه هم د همغه د ارزیابي پر اساس دی، او دا طرحه موږ وړاندې کړه. خوشبختانه وایي چې دا د رئیس جمهور د تایید وړ هم وګرځېده، او بودجه هم منظوره شو. آقا خان دفتر هم موږ سره د سکیج او نورو برخه کې همکاری کوي، دا کار هم روانه ده، ان شاء الله ډیر ژر به دا باغ همغه مارکیټ په شکل جوړ شي.
باغ به د مارکیټ په څیر جوړ شي، بیا به میرمن راځي دلته به میله کوي، یعنی اجازه به ورته وي.
خو بدلون بلري، شین صاحب په خپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به تن استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیله ده او ټول خزی راځي، هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي، په هغه شکل به نه وي.
ډېر زیات مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه هم مننه، ډېر زیات سلامت.
قدر من اوریدونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ساعت 5